دا ټولګي ته تلله او یو کالورس ته هم کولای شو چې تر شپږم ټولګي زده کړې وکړي. خو دا دی چې اوس په کور ناست ده او له ووم ټولګي پورته زده کړې نشي کولای. له سمیې مې په دې مرکه کې نوملی دا پوښتې دي چې د طالبانو د راتګ د ورځې څو ورته په یاد پاتې دي. کوانزی ته تللې وی چې کوم ورځ طالبان راغلل کنه رخصت وی؟
سلامونه، زه به تاسو وایم چې زه په خپل ووم صرف کوم اوش پیغام کوي چې کله طالبان راغله زه چې کله مکتب ته لاړم په هغه وخت کې طالبان یعنی نه وی راغلي. ما یو کال طالبان په وخت کې ویل خو زه په ووم صرف کې چولې سمه دا وی ورځ نه نور زلاند راغلم.
اها، یعنی طالبانو دوره کې تاسو یو کال وایلی ده دغه کې سره ته وکړه کله چې طالبان راغلل او تاسو بیا د طالبان دوره تک نورو سره خوانځي ته لاړی د یو کال د څنګه تیر کړو د ویر در سره و چې تم کوم ته لاړ شي نشي کولای درس وای په کور باندې کینی.
حتی ما سره دا خپل دا ویل ځکه چې طالبان اول مچ راغلي مونږ باندې مکتبونه بند کړی اول وی چې باید د لکانم را نسی انجونی را نسی بعد لغینه ویل چې لاس ورځ بعد باید د لکان راسه انجونی را نسی بیا لغې وخت نه ډیر زیاته ډارې تم ځکه زیاتره وحشتونه د دوی مالې دلو چې زیاتره ښځې په درو باندې وهلې زیاتره انجونی دي هم دغسې وهلې دي نو زه به چې مکتب ته تلم زیاتره مې مکتب له کور نه ډیر ډیر زیات لري. حتی نیم ساعت بلاره کې یا یو ساعت مونږ په ډیر سختې مکتب ته تلو مونږ ډیر زیات ډارېدلو ما سره ته لمدا ویره چې څوک راځي څه نه وای مونږ په ډیرو سختو شرایطو کې مکتب ویل مونږ نه څه کولای چې په ښه شرایطو کې مکتب ته لاړ شو ځکه چې مونږ ډیر زیات به د طالبانو څخه یېرېدلو.
دا یو کال کې چې د طالبانو وخت کې مکتب ته تللی تاول چې مکتب درنه لره مو کله چې مکتب ته تلی بیا مکتب کې څنګه احساس کول ته مېری دلی چې ولا طالبان را نشي چې مکتب ونه وای او سادان خزی وی کنه ناری نه در تراتل مکتب کې مو طالبان وکنه
منګه اصلا استاذان هم چې ویل اول نه تر اخره پورې منګه دی ووم صرف پورې منګه ټول اول صرف نه تر دوله سم پورې ټول شوزه وي خو منګه بیا مې ریدل چې کچیر ته طالبان داس منګه ونه وه یا چې راته ونه وای چې نور دی مکتب ته رانه سي حتی چې منګه په اخرې نه ورځ رخصتولو منګه ډیر زیات وژړل منګه ویل چې منګه نو سکاله چې بیا لدینه بعد راسو بیا منګه مو وای چې باید راسو بیا هم ډارېدلو چې مونږ ستا طالبان چې ونه وای ځکه چې طالبان خپل نه خوښي چې انجونې باید له شپږم صنف نه جیک صنفونو ته باید انجونې رانسي مونږ یعنې له دې نه ډېر زیات تېرېدلو چې څنګه اوس وکولی شو چې خپل مکتب ته لاړ شو.
سمایه که پا دیر را تا وایی داغ خور زو کسی دیر را تا وکا پا یاد دیدی چه خونزی تا وڑی وی اغا کم مکتب که چه دا شپگم سنف نم فارغه شوی هم دی مکتب که وی که نکم بل مکتب تا تللی وی چه سر تللی وی
اول اصلا اما کاکا مانا اکسونه دی فرم لپاره واخیستل منگا چه لارو لاما اما ممرا سر تو دانی اما گانی میرا سر وی زاول که دی رزیات بی جورا تو ماویل که دی مکتب که دی سید مدسوک دی چه ما تو چو و یا را تو خوششی را بند خوششی چه تولی دست نا یاده زو دی رزیات گاری دم خبلا یو اما من پا ماغ مکتب که استاز و بیا لاغی نباد می خور ممرا سر و چو مرزی پسنف که با خور ممرا سر که نسته تر چو کاکا لور ممرا چه امام زونه دا هغه مبر سره نه استول چې دا ونه ډارې چې په پافي دا دوه هغه په ما خو بیا هم زه ډارې ده ما لغې نه پات کړ او په ووم ټوم سن فیو ما چې مونږ بل څه مقبل مکتب ته مې نه راغلو لغې نه پات چې مونږ راغلو هغه مکتب کې بیا تناسم زه کړ کاکا لور مې رانه لاړه هغه د خپل کور له بزره سم نه بيفي زیات لري په مونږ مکتب هم بيفي زیات لري ول خپل کور نه نسم کولای چې ایواز لاړ سم بیا مې خو ورور مې زه مکتب پورې
کم مضمون زده کوم دغه ټول اول صنف تر شپږم پورې کم مضمون کې تکړه وي ښه زده کولای شو بیا
زیاتره چې استادانو راته فرین راکاو یا کوم نام د مضمون لپاره راکاو د درس لپاره زیاتره به په ریاضي کې راکاو په پښتو کې راکاو او بیا د ژوند مهارتونو تر دریم صنف پورې او په اووم صنف کې چې شپږم صنف کې چې بیا ساينس او ټولنیز دی کې مې زیاتې نمرې اخیستې انګلیسي.
استادانو برخورد په ټوله کې له تاسو سره څنګه او تا ویل چې زه بې جرأته مومه بیا استادانو خود سینه دغه کولی چې یا در باندې غوسه شي یا داسې څه ووایي چې ته نور هم بې جرأته شي ورسره
حتی زمونږ استادان داسې ډېرې زیاتې ښې ښځې وي یعنې زمونږ استادان لکه ما ته داسې ښکاري بیا ول بې جرأته بیا وروسته ما ته استادان داسې ویلې وایي ته مه ډارېږه موږ نه مونږ درته هېڅ نه وایي تاسو بېخي مونږ پسې لکه ما لورو غوندې ته ما ته به تل همدا خبره استاذه کوله ما هغه استاذه هېڅکله به م له یاده ونه وځي حتما ما پرون مې په یاد کې راغله چې هغه استاذه مونږ څومره ښه وه هغې استادانو به زیات محترمه اچولې مونږ همچنان زمونږ صنفیان یم چې وې صنفیان نه وي زمونږ خویندو غوندې وي مونږ د کورنۍ د کاکا لو دغسې وي مونږ زیاتره د ټولې صنفیان یم صمیمي وي راسره
څه مشه وکړې کې کېناستې دې مکتب کې
مکتب کې زیاتره زه په استاذو چې کېنوله مم بهته زه په اصلا په صنف کې وړه وم د ټوبه نه چې زه وړه ټولې ما نه غټې وې ځکه زه په کوچنیوالي کې په مکتب کې داخله کړم نو استاد د دې لپاره په اول صف کې کېنولم
عموما دا اول صف کې چې څوک کښېني بیا استاد در باندې ډېر غږ کوي کله داسې شوي چې درس د نه وي زده استاد درته وویل چې جګي شه تشریح وکړه
زیاتره خو ما درس ویلی خو یو ورځ داسې کومه ورځ را تللی سې ما درس نه وی ویلی استاذ را ته وویلی چې جګه تشریح وکړه کله چې ما ویلی زه به پکې کومه یوه غلطېدم خو بیا هم استاذ یې را سره زیاتره کومک کوو بیا ما غوښتل چې زیاتره خپل درس یاد کړمه او استاذ یې د دې کله کله به استاذ قارم کوي زیاتره په غوسه کېږي استاذانې خو بیا ما به درس یادوم
په تېره راته ووایه کور کې د درس چا سره ویلي چې کله به مکتب نه راغلې او مکتب نه وروسته کورس ته بل کوم ځای ته تللې چې درس زده کړې هلته یا انګلیسي ووایه یا مدرسې ته لاړه شي
زیاتره خو زه مدرسې ته تلم او مکتب ته تلم کور ته به چې راغلم پلار به مې راسره یادوم شیخو مې لکه څنګه چې زه د کور ماشوم وم ټول رانه غټ و نور ټول به راسره درس ویلې او همدغسې مې پلار مې هم راسره ویلې خویندو مې هم راسره ویلې ورونه مې هم راسره ویلې
چا در سره ډېر همکاري کوله تشویق کولی شي ډېر درس ووایې چا اول نمره شي صنف کې دویم شي
اول مې پلار را سره کوله خور مې را سره کوله خور مې او پلار مې زه ډېر منندوی یم ځکه چې ما سره ډېر کومک کړی تر څو زه ښې نمرې واخلم ښه په جګو نمرو کې راسم خو ما سره یې درس هم زیات یاد کړی زه ډېره ترې مننه بیا هم کوم
خپله په صنف کې څومره نمره وې
په صنف کې زیاتره زه څلورم راتلم یا پنځم راتلم
کدام را ته وایې سمیې خاطراتو کتابچه یې درلودله مکتب کې چې څه پکې ولیکي که نه فکر دې کوي چې لا وختي دی چې هغه کتابچه ولري
ما خو خپله چې د خاطراتو کتابچه مې جوړه کړه په پنځم صنف کې وه نو ما د دې لپاره جوړه کړه چې دې نه بعد کې داسې زیاتره صنفیانې ما سره ما خاطرات ورسره پاتې شي د هغوی خاطرات له ما سره پاتې شي زیاتره خاطرات هم له خپلو ښو صنفیانو نه وو
هغه کتابچه اوس هم در سره شته څه پکې ډېر ښایسته دی چې ته همیشه ګورې لولې او ځان سره یې ساتې
زیاتره مې چې خاطرات دي هغه مې د صنفیانو کوم شعرونه یا کوم نصیحتونه چې پکې لیکلي دي هغه مې ډېر خوښ دي چې تل مې زړه ورپسې خپسې وایم او په دې تېر اخر کې شپږم صنف کې چې ومه بیا همدا د مکتب په اړه مې ولیکل چې مونږ صنفیانې کوم صنفیانې مې چې ډېرې راباندې ګرانې وي د هغوی نومونه مې پکې لیکلي او زیاتره همدغسې نور
سمیه جانې په ښوونځي کې خو دغه شپږم اووم اتم دا عموما ماشومان وي پکې که په دې اړه راته ووایې هغه وخت کې د جنګ کولو ځکه چې ماشومان خو یو بل سره اتمن په چوکۍ یا نخلي یا په خوراک نخلي جنجال راځي کله دې جنګ کړی جنګ دې راوړی کور ته
زیاتره خو داسې وو چې په مکتب کې مونږ دومره جنګ نه کوو ځکه استاذانو نه ډارېدو چې هغوی را ته په غوسه کېږي خو کله کله به هم لانجه راغلله چې تا ولې ما کتابچه کې ما کتابچه ورکه کړې یا تا ولې ما قلم ورک کړی په دې باندې جنګ را ته یا هم په څه شي باندې نورو باندې جنګ را ته خو زیاتره زه په دې ډارېدم ما درته یو ځل هم وویل چې څه بې جرأته وم زیاتره زه به په ما سره بل څوک نه وو لکه خویندې ورور خویندې یا څوک را سره نه وو مور مې چې استاذ یې په هغه مکتب کې نو زه به زیاتره ډارېدم له خلکو نه بیا ما دومره جنګ نه کوو بیا هم که کومه لانجه به راغله نو زه ډېره خفه کېدم ما به زړل
شپږم صنف په اړه راته وایه، په دې کې خو تاسې خبره وي چې کوم صنف ته لاړ شئ تاسې نور مکتب ته نه پرېږدي او مکتب در باندې بندېږي. هره ورځ به چې ښوونځي ته تللی څه هیله دې کوله چې خدای پاکه خیر ده که طالبان ښوونځي پرېږدي چې زه اووم صنف ته لاړه شم، شروع یې کړم، مخکې لاړه شم، دا هیله دې کړې د لاره کې یا هملته په مکتب کې یا کور کې؟
ما زیاتره دا هیله کوله چې خو دعا به مې کوله، حتی مونځ به مې چې وکړه یا مدرسې ته ملاړم همدا دعا به مې وکړه، خدایه ته بېرته مونږ حکومت جمهوریت خپله بېرته راولې، مونږ مکتبونه راته خلاص پرې تر څو مونږ شپږم صنف پورې لاړ شو مونږ ته پرېږده. او زیاتره مونږ به چې مکتب ته تللو هلته دا ورځې به مې ورته شمارلې چې خدایه دا ورځې دې هېڅ نه تېرېږي په مونږ باندې. بیا چې کله به دا شپه شو مونږ به چې خدایه کشکې دا شپه لږ ژر سبا شو چې مونږ مکتب ته لاړ شو. همدغه یو وخت بیا اووم صنف نه بعد نشو تللی، حتی آخري ورځ باندې مونږ ټولو چې خوله تمارین کوله ټولو ویلي وای دعا وکړئ دعا وکړئ، حتی استاذانو راته ویلي چې دعا وکړئ تر څو تاسو بېرته خپل مکتب ته راشئ.
هغې ورځې نه وروسته چې مکتبونه بند شو، د هغې ورځې داسې کیسه دې په یاد ده، څه خاطره دې په یاد ده چې مونږ سره یې شریکه کړې؟
نه، هغې ورځې نه چې مکتبونه یعنی خلاص هغې وخت کې شپږم آخري ورځې خاطره مې داده چې مونږ کله مکتب ته تللو په هماغه وخت کې یو څه زه ډارېدمه، خو بیا مونږ صنفیانو سره تلم، صنفیانو نه مې زه ډېره خوشحاله یم. هغې وختونو کې به زیاتره ما صنفیانو سره به ګرځېدمه، یعنی زیاتره به باندې چې وتلو یو څه خوراک به مخېسته هغوی سره به یعنې چې ګرځېدلمه، زیاتره مې هغه خاطرات په یاد دي چې مونږ مکتب ته لاړو. استاذ مونږ ته یوه خاطره مې دا ده چې استاذ مونږ ته درس راکاو، نو په هماغه وخت کې مونږ ټولو وژړل چې دا سترخط خاطره وه، یعنې اخرنۍ ورځ وه، مونږ ټولې دندې لپاره ژړل چې ولې مونږ مکتب بندېږي.
مکتب کې چای ډېر خوړل، مخکې د خوراک موضوع یاده کړه، ماشومان خو مونږ ځان سره وشي ډوډۍ وړي، تا مکتب کې چای اخیستل که کور نه دې څه وړل؟
زیاتره خو به مې مورجانې راته په دېش کښې یو څه اچول چې وایي خلم، خو هلته به مونږ ته مکتب کښې دا اجازه نه وه چې یو څه مکتب ته ویسو، هلته یو خورو ځکه کېدای شي د هغوی امن ډېر زیات و، پابندي په مونږ ډېره زیاته وه، ویل کېدای شي زهر یې په کښې څه وي، نور شاګردان پرې مریضان شي یا چپې وسي، نو دې لپاره یې مونږ ته نه پرېښود. بیا که مکتب ته تلم زیاتره مې پاپړ ځان سره وړل، مکتب مخې ته به مې اخېستلم، هلته به مې مکتب ته وړل، پټ به مې وړل، که اجازه به نه راکول بیا مکتب نه به چې وروسته راووتلو چې به مې ځان ته واخېسته، یا به مې داسې شور نخود وو، یا به مې اسکرین یا جاله واخېستله.
هغې شیانو پسې اوس کمې پسې ډېرې خفه شوې چې لاړه شي وی خورې، لکه مغه ورځې راشي څه به ډېرې خورې؟ یعنې که بیا ښوونځي ته لاړه شي او ښوونځي مخکې دا شیان ولاړې، کمې به یې واخلې او به یې خورې؟
زیاتره چې زه اخلم د ښوونځي هغه برګر مې ډېر یادېږي، ځکه ډېره زیاته زه ورپسې خفه یم چې څومره مزهدار وو. خپلو صنفیانو سره به یو ځای تلو، صنفیانو سره مې یعنې یو ځای خوړه، خو زیاتره هغې پسې خفه یم چې ښوونځي ته حتماً دا ځلې خلاص د صنفیانو سره مې یو ځای ځو لکه مخکې چې هماغسې.
سمیې، لول نه تر شپږم صنفه پورې چې ښوونځی دې وویلې، څه فکر دې کوو چې آینده کې د ځان لپاره څه خوبونه کتل چې ته به څه کاره کېږي؟
زیاتره خو ما اول غوښتل چې یو ډاکټره سم یا استاذه سم، خو اوس مې زیاتره څه خوښېږي پنځم صنف نه بعد مې ژورنالیزم خوښېږي، ځکه زیاتره تلویزیون کښې چې یا په نورو رسنیو کښې چې زه ګورمه زیاتره نطاقانې نو ما هماغه خوښېږي.
اوس چې کور کښې ناست یې له اووم صنف نه شپږم صنف نه وروسته، ورځې دې په څه تېروي، وخت دې په څه تېروي؟
زیاتره خو مې ورځې په کتاب ویلو یا درس ویلو باندې تېروم، یا کوم کتابونه چې داسې خاصې کیسې ولري هغه باندې تېروم، یا کله کله خپل قرآن کریم راخلم هماغه ترجمه مې یادوم چې زه خپله قرآن کریم ترجمه وایم، او یا مور سره خیاطي کوم.
خیاطۍ کښې دې څه زده کړي څه ګنډلی شي؟
پنجابي کالي مې زیاتره زده کړې او پتلونې.
ځان ته دې تر اوسه پورې ګنډلي که نه؟ له هماغه مرحله کښې چې زده کوي
ځان ته خو مې لا تر اوسه یعنې نه دي ګنډلي، خو یوازې یو وړکی کمی شته چې د ګوډۍ لپاره هغه مې ګنډلی.
ګوریانې اوس هم کوي؟
اوس خو نه کوم ځکه عمر مرورو چې کېږي اوس نه کېږي، خو همداسې مې ګنډله ځکه ګوډیانې نه لرم. اوس مې ساتلې خپل خاطرات غوندې لرم، خو ما ساتلې دي د خاطراتو غوندې، د وړکتنې خاطرات.
آنلاین ښوونځي پیل شوي دي، هغه کوم یو کې د ثبت نام نه ده کړی چې لوم نه پورته درس ورکوي، دوم صنف اتم صنف دا خو ټولګي درس ورکوي.
ښوونځي چې شروع شوي دي اصلا ما لا تر اوسه نه دي لیدلي، ځکه زمونږ کور سره چې نږدې ده ملکه سوریا ده، هغه نه لا تر اوسه خبر نه لرم چې کوم یو نږدې ده. خو دلته یو دانه مکتب دی چې شخصي ده، هغه کې د اووم صنف درس هم ورکوي. هغه کې مې ثبت نام کړی دی، خو راته وایي چې له اختر نه بعد باید تاسو راشئ.
آنلاین یادوم، آنلاین کوم ښوونځی خو دې نه پیدا کړی؟
آنلاین پیدا کړی ده، خو زیاتره هغه هغې نه هم درس وایم، خو داسې وه چې ما خپله هغه درس ویلی، خو له هغې نه بعد بیا استاذانو مونږ پرېنښودو چې هغه درس نه ووایي، ځکه وایي به مونږ دومره وخت نه لرو، ځکه خپلې وظیفې ته ایله لاړ شو، یو مړی حلال روزي ځان ته پیدا کوو.
په کور کې د خلکو په ټوله کې د خویندو ورونو مور او پلار برخورد در سره څنګه ده؟ د کور ماشومه مې او څه ورته وایه، د کور وړه وړه مې دا چې اوس ښوونځي ته نشي تللی، هغه هیلې دي لا په ځای پاتې دي، د دوی برخورد در سره څنګه ده؟ څنګه برخورد در سره کوي؟
یعنی زه خو ایمازون لا ورځې مې چې مکتب بند شوی دی، زیاتره ایمازون ډېر زیات سخت شوی دی راته تریخ د ځوان. خو بیا هم پلار مې تر ورونو ته مې او خور ته مې وایي چې تاسو دې سره تل که زه یې پټو نه اورم، تل مې پلار هم دا وایي چې پرېږده یې وړه ده، مکتب یې بند ده، څه یې کوئ، اعصاب یې ټیټي خرابېږي، تاسو دا خبرې مه کوئ. نو تل هم دا وایي، ورونه مې هم همدغسې، خو خور مې هم همدغسې وایي، څه راته نه وایي، ځکه چې زه د کور وړه مې هم او بل دا چې ټول مې داسې واړه واړه ماشوم ماشوم کوي، کاکاګان مې همدغسې، او ورونه مې زیاتر، ورور مې مشر ورور مې، یعنې چې زیاتره هغه چې شي اخلي حتمان یې ما ته را وړي چې دا یې باندې درسې وتلی، نو کولی شي چې په کور کې دا شی وخوري.
کوڅه کې انډیوالا نه لري حتمان، ته خو لام ماشومه یې بیرون به وځي، هغه ملګری دې شته ده چې ورسره کوڅه کې لوبې وکړي یا نه؟ کوڅې ته دې نه پرېږدي؟
کوڅې ته مې پلار پرېږدي، ځکه کله کله زه کوڅې ته مو ځم، ملګري مې شته څو دانې دي، زیاتره خو لوبې نه کوو ځکه چې هغوی لوبې نه دي خوښې، خپل ساعت تېرو، یوازې دا خبرې کوو سره، کیسې کوو زیاتره، او یا هم د یو بل کورونو ته ځو.
په څه کیسې کوئ، څه خبرې کوئ خپل منځونو کې چې کېنئ؟
زیاتره د خپل ژوند په اړه کوو، لکه مونږ وایي چې زیاتره خپل ژوند کیسې کوي، ما ملګري چې دا مونږ ژوند داسې د وړکنې کیسې کوي، یا د سال د سالګري خپلې کیسې کوي، داسې کوي.
سمای جان، ته خو لا ډېره وړه مې، خو په دې دې کله فکر کړی که چیرې دا ښوونځی همداسې بند پاتې شي، ته به څه کوې، څه پلان لرې، یا که کورنۍ درته ووایي چې همداسې ښوونځي بند دي او ته نشې کولی مکتب وای، واده باندې فکر وکړي، دا مسایل دي کله ذهن ته راغلي دي؟
دا مسائل مې هېڅکله ذهن ته نه راځي، ځکه ما پلار خپله یو پوه شخصیت دی، ما پلار خپله ډاکټر ده، نو کله مونږ ته دا نه وایي. نو پلار جان مونږ سره ډېره زیاته منندوی یم چې داسې خبرې مونږ ته نه کوي، خو بیا هم ما ته وایي چې حتما مکتبونه شروع کېږي، کېدای شي 100 کاله بعد چې ته د عمر تر اخره پورې کېدای شي مکتب شروع شي، نو ته بیا هغه وخت کې هم کولی شي چې وی وایي.
خپله خو بیا درته دا فکر نشته ده؟ روحي او رواني وضعیت دې څنګه ده؟ ځکه زیاتره نجونې چې اوس په کور ناستې دي شکایت کوي چې فکر یې سم نه وي، بې ځایه جنګ کوي، عادي خبره باندې غوسه کېږي. ستا فکر سم ده؟ څه تغییرات خو درکې نه دي راغلي؟
زیاتره هغې وختونو کې چې زه وم ډېره زیاته خوشحاله وم چې ما سم پلان لرلی، ما خپلې خویندو غوندې پلان لرلی، خو اوس زیاتره چې زه بیا زه یم کوم شره پیاد چې زیاتره زه ژاړم، ځکه زه وایم ولې مکتبونه بند شي.
نورې نجونې چې په دې بهرنیو هیوادونو کې ګوریا په خپل کور کې نږدې که ورور دی، کوم یو مکتب ته ځي یا پوهنتون ته ځي، کله ورسره داسې حسادت نه کوي چې دوی ولې ځي موږ ولې نه ځو، یا په دې کله فکر کوي چې ته ولې خدای نجلۍ پیدا کړې چې دا بندیزونه در باندې دي؟
ما اول چې مونږ باندې مکتبونه بند شو، هغې ورځ نه به مې ورور مکتب ته ته اوس پوهنتون کښې ده، اوس وایم وګوره دوی څومره ترقي وکړله، لاړ مکتب نه پوهنتون ته لاړ، اوس ورور مې دواړه یې په دوم کال ته دي، پوهنتون دوم کال ته، یعنې دریم سمستر ته رسیږي. نور علاقان چې زه زیاتره ګورم مکتب ته ځي، یا نجونې وړې نجونې چې مکتب ته ځي، یا زیاته دسې ماته زور راکوي چې ولې دوی مکتب ته ځي، ولې زه نجلۍ یم، ولې زه سم کولی چې مکتب ته لاړ شم.
سمه زیاتره ستا په څیر باندې نجونې په دغه تیر کال کې له ښوونځیو محروم شي چې اووم صنف ته ورسېدي، هغوی نشي کولی چې نور مکتب ته لاړ شي. هغوی ته د پیغام څه ده، څه ویل ورته غواړي چې خپلې هیلې ژوندۍ وساتي، خفه نه شي، روحي رواني وضعیت خراب نه شي؟
پیغام مې ورته دا ده چې همېشه خپل درسونه په خپل کور کې وایي، که هر کله اوسه کېدای شي مکتب مو شروع شي بېرته، نو کولی شي چې موږ بېرته خپل مکتب ته لاړ شو، خپل مکتب کې خپل کور کې خپل درسونه ووایي، او هېڅکله خپلې دا هیلې په خاورو سره خاورې نه کوي، ځکه کولی شي چې څو کاله بعد موږ دا هیلې بېرته راژوندۍ کړي. بیا نو زه دا وایم چې هېڅکله تاسو باید خپل ځان ته خفګان ورنه کړئ، ځکه چې یو نجلۍ چې وژاړي څلوېښت زیاتره دوان شناسان وایي چې 40 دقیقې خپل ژوند له لاسه ورکوي.
ډېره زیاته مننه کور ودان سمایي جانې چې خبرې در سره وکړې. کور دې ودان، خو یو بله پوښتنه وسته کله نه ته
اوس؟ خو زه د راتلونکې میاشت یعنې د حمل 19 باندې
14 کلنه. ډېره مننه کور دې ودان سمایي جانې. دا هیلی پروگرام رسته و شیبو ترا ورسیدو. ورزو دا سمیه پاڑا بانده دا غی دمور خبری اورو.
سلام علیکم، زده سمیه موری ما او پا دی تشویش که خو منگه هر او رس تیرو یو او رس نده، هر او رس منگ ده 2-3 کاله وقت منگ پا دی تشویش که تیرو زده رزده خلو نفاتی دی مالور گانه پور ناستی دی او سخت تشویش اخیشتی و او منگ پا نن او پا سبای کیو چی نن او پا سبای که پا مکتبونه شروع کی گیو دوی با مکتب تزی او پا دیر سخت و حالاتو که منگ دوی دی وقت تر ورس ولی چی دی وقت دوی ورسی گیو دوی تعلیم وکی دی نپور دا تعلیمونو تو خوی نپری دی خو منگ هر او راز بس زوندی انسانی آنیو دشیو دکا مره دی مره پا شانتیو خوب کی زوندیو بس خپل ساګانی اخلو د لورګانو تشویش او زنه ټول افغانستان میندې پلرونه ټوله په تشویش کړی دي او سخت حالات ده. څه به ووایو، هېڅ هم نسو ویلی.
لا تر اوسه پورې خو لا وړې دي، دومره د ودېدو خو نه دي، خو ما او پلار خو یې وایي چې 10 کاله طالبان دلته نور کینیم او 10 کاله بعد خدای پاک دې دوی ته زمینه برابره کړي، بیا به هم دوی موږ پرې نه دو او تعلیم به پې کوو له خیره سره.
آزادی میلمه
د آزادی میلمه قدرمن اوریدونکو، په دې خبرونه کې موزه فرشته سحه کار کلی کومه. په نننې خبرونه کې د پښتو ژبې تکړه او خوږه ژبې سندرغاړي میرمن آسیا مهرابی را سره میلمانه ده.
نوې روح می د پښتو شعر ته ورکړ، په ګلونو کې می ونغښتل لورونه، تر کلو کلو بخیجی زما لشیر د شهیدو د کلونو فریادونا. تو چی جبا د پشتو وی زبا یما هبن کری پشتان زما.
د دې سره بنن په خبرونه کې د زړه خواله وکړو او د دې پر ژوند او پر هنري کارونو به خبرې وکړو. میرمن مهرابی خبرونه ته خره غلي، خوشاله يم چې تاسو په خبرونه کې لرم.
ډېره مننه فرشته جانې د دعوت دې، زه خوشاله یم چې ستاسو د خبرونې میلمنه یم.
آسیا جانې، د خبرونې په سر کې اوریدونکو ته که د ژوند د ښایسته وختونو په اړه، د ماشومتوب په اړه څه ویل لرئ، مهرباني وکړئ دا چې زده کړې مو چیرته پیل کړې، د ژوند د لومړي کلونه مو چیرته شروع کړل؟
اصلا خو زېږېدلې په کندهار کې یم، خو دغه دقیق مې یادي نیم کال وم، څلور میاشت وم، درو میاشت وم کابل ته تللی وو، میشت شوي وو. نو د ماشومتوب خوږې او ترخې به ووایم، دواړې خوږې. یعنې دا وختونه مې کابل کې تیر کړي دي، که رښتیا درته ووایم کابل سره ډېره مینا او اونس منی ولیدې نسبت کندهار ته په دې خاطر کندهار ته صرف مل مسیات لوز ګول سب می په استلا په کابل کې خلاص کړی دی او بیا نو مجاهدین رااله بیا موږ ماجر سلو پاکستان ته نو تر دې زفاس د کریمانی دی کړی په وطن کې
تاسو د مسافرۍ او د مهاجرت قصه وکړه لکه نور ډیرو افغانانو تاسو د تاریخ خاطره لري د مهاجرت کراته وې چې ژوند حالت څنګه تیر سو حالت په څه مصروف وې
موږ په د شرایطو کې بلارو هغه وخت چې د مجاهدینو ترمنځ خپل منځي جګړې وې او یو قوم بابل قوم ته ګواښو او مثلا یعنی ډیر بد حالات ول هغه تاریخ په زوست نه تشریح کوم چې دغه وخت څه او تیر څه وی تاریخ لري خو دغه وخت او موږ په یو جوړه کالو کې کور مو صرف خپل فرواچه وی تری ووتل بیا ولاړو پاکستان ته په اسلام د سرحد هغه غاړي ته مثلا د چمن کې چې موږ نور خپلوان د کورنۍ غړي مثلا ماما خیلو کاکا خیل یا پلار خیلو مور خیل کوایم دوتور علت د پخواسه مشت ونه علت مو په اصطلاح مینه وکړش په ژنیم کال او حالته دغه شرایط ولکه اوس چې په افغانستان کې دی شوزه اجازه نه درلوده د باندې چې مثلا شونځي ته ولاړې سي پانتون ته ولاړې پانتون خو هیڅ نو یعنی موږ نو اورېدلې چې راغلم ته ښه پانتون ستکه نسته نو علت زبیخه د کور انجلې و ما کله کور د باندې موتل ما د غشپژنیم کاله ما چاوري پر سر کړی دا خو بیا هم دغه سربیره دغه دغه لومړی مسافرات په یو ډیر بد حالت کې ترې راووت لوري بد سفر موم د لوري د جیمی پاورو کې خو بیا هم یو شګنه دا و چې موږ خپل پاتې کورنۍ چې ما مخېلو په اسلام کلر خیل مو دا مو حالت په اسلام او په جندل او د دې سره مو ژوند وکي
اسیا جان یو څیرته یاستي او د موسیقي تر څنګ ژوند څنګه تیریږي
زما نو وست پاکستان غوست د می درېم امینه د یو څور زی غوست می څلر وشکاله پر کیږي چې جرمنی ته راغلی ما نو تبان سره چې د یو هوا د سبل هوا ته دی د فرهنګ سره د ژبې سره د قانونونو سره آشنا کیږي ډیره سختي په اول کې خو بیا ورسته سره ادب پی او بیا زمادل ته کورنی وسوا په اسلام اولادونه می دی اوس خو شکر دی غټان دی ځوانان دی دوا اولاد لرم نو دلته مې یو څه درس ویلی یعنی ډیر نه یو څه درس می ویلی د ډیر امکانات په خپل وخت کې راته مهیا نو بیا می کار شروع کی وس تقریبا لس بولس کال کېږي چې د ماشوم روزنه په برخه کې کار کوم کرشیا وایم زه دلته د ژوند څه واقعا خوشاله یم دا چې وطن په تاسو وی دی اول ته مثلا هغه شرایط نو کاغه مجاهدینو په وخت کې پاکستان ته ولاړو وای ما هر پښه چې د انسان په ژوند کې کیږي شه او بد اړخ لري کوم ډیر دا هر څه شکایت وکړو او ناراضه وو هغه بیا په موږ پورې اړه لري موږ باید هغه څه وکړو په هر بد شرایطو کې باید ځان یو موقع برابر کړو چې هدا خپل ذهن خپل ځان خوشاله وساتو جسمان په اصطلاح صحت مند اوسو نو زه دلته خوشاله يم د دې زی یو خوشاله چې دای څوک نه وای دغه به زه پازا دنا ته وایم چې دلته د شتي رنجلې تر نوم لاندې هغه روزمره یا په اسلام شیبه په شیبه تحقیر او توهین او یا ټټوال یا کم نظر نسته دغه جانب زه دلته واقعا ډیره خوشاله يم
تاسو د پښتو ژبې تکړه سندرغاړی یاستي او په دې ورستیو کې تاسو ډیر خایسته سندري ویلې دي نو موسیقي تاسو څنګه مخه کړه څو وخت مو پایل وکړ پر موسیقي پر سندرو کار مو څو وخت پایل ک او آیا په خوا مو هم په دې برخه کې کار کوو ک تازه راغلی
کار مې نه دی کړی شوق تبي خبر ده خبره ټول سندرغاړي کوي چې ماشوم ته به شوقي وازي خبره ده چې تبي شوق لري د شي سره هر شي چې وي که مسلک وي که مثلا هنرونه وي استعداد مهم دی خو هغه شوق تر استعداد لومړی ټوب لري نو دا سوال کله چې موږ پاکستان کې ماجر سو الته چې وو مثلا د زموږ د وطن خلک خصوصا نه پېژم زه خو ما دغه کابل ملیدلی کندار ملیدلی یا په کابل کې ژوند کړی او کندار نه د غزمر د کندار خلک په پاکستان کې موږ خپل کورنۍ په اصطلاح ده نو دلته چې ما ژوند وکړ دا ډېر یو شاد خلک دي ډېر یو مست خلک دي ډېر سندرمار خلک دي نو دلته دوی به ودونه وکوزي نم خدا کورنۍ م غټې غټې دي اولادونه یې هم ډېر دي بیا کوزدي سي ودونه سي او بیا مثلا غاش کوچا ده او نه پوهېږم سنتي ده او دا د هغه ده نو بس د خدای و پلمه غواړي چې دوی شادی په وکړي خوشحالي په وکړي بیا واضې خبره ده چې په شادي او خوشحالۍ کې خو هېڅ سندوی امکان نه لري که رښتیا ووایم ما چې اصلا هغه په اصلاح سندرې دي سي بیخي شروع کړی دغه وطني سبق سندرې چې هغه فولکلوریک سندرې دي ټولې فولکلوریک دي دغه د وطني ښځو سره مې زده کړې بیا دلته چې جرمنی تر عالم جرمنی کې مې ډېر نه وخت شروع کړلې یعنی ما په 2003 کې موسیقي پیل کړه په اصطلاح رسمي اوس تقریبا شپږ نیم کاله کېږي چې موسیقي ته مې اوبه چاو چا خبره رسمي مخه کړې ده
اسی جان څنګه ستا په خپل خبرو کې مو ویلې لبخوانه دی لسندرو لدی هنر سره شوق ډیر زیات وو نو د دې لپاره چې تاسو راسي یو سندري وایي چا په دې برخه کې ډیر مرسته در سره وکړه چا ډیر وه څولې دي ته چې ته واقعا شروع وکې په کار باندې
بس کوچ پلاکه او پاکه او خبره وکم دغه ته ډیرو دوستانو ته شوې کلم چې زه باید سندري شروع کوم خو یو چا چې واقعا هم تشویق کوم او هم راتول چې زه مرسته در سره کوم زه در سره درېږم هغه مې ملګری سویلا جان ازغری و تر نن پورې یعنی هغه زما سره اوږه په اوږه کار کوي یو خو تشویق دی یو خو مثلا هڅول دی نه پوهېږم برابرول دی ډېر کسان دي چې لارې ته دي برابره کې یا تشویق دی کې بیا ولاړ سي طب دلیل چې خو سویلا جان تر نن پورې ما سره همکاري کوي
د لومړی سندر پاک لمو کوریدونکو ته وایي کومه سندر وا څنګه مو په کار پیل ک او آیا هغه وخت مو په یاد د څومره امکانات مو لاس کې وو چې په سندر مو کار پیل ک
امکانات خو کرشا و ما وخت هم زما سره کم و خدغه چې استودیو مو پیدا کله ځکه مش ما یعنی ما خودته موسیقي شروع کله غم سویلا جان د استودیو کاسره تعریفي کې هغه تصادف هم ما په شهر کې دا ما ته ډیر نږدې ده اوس مې ډیر شملګری دي واقعا ډیر مخلص ملګری مې دي د په استودیو کې چې د استودیو سب چې سوې دي ټولې د سره ما سب کړی د په استودیو کې نو اوله سندره مې په اصطلاح د 2003 کې یو نظم وو ما ډیر کمپوزونه جوړ کړی و یا ډیر سندری راته پرتی وی خو بیا پدې کوم غوښتل چې داغه د موزیک پروډوسر او داغه مشوره مو هم سویلا خو مشوره راکړل ما خپل انتخاب لودي درې دانی مو بیا د ټول کې راټول کړی و به ما د درې سره چې زم زم ما کې به موزیک پروډوسر ویل چې دا آشنا سندره به و یو هغه واقعا ډیر سخت و ځکه نه وو نو امکانات نو سره برابر سوله قرار قرار که واقعا یو سندرغاړی دی یو هنرمند دی چې دا د دوه سره جلا کوم سندرغاړی هغه چاته وایي یا سندرغاړی چې هغه صرف سندری بولی تکراری هم بولی کاپی هم بولی او هنرمند هغه چاته وایي چې هغه واقعا واقعا زحمت باسي نوښت کوي یعنی هر څه کې نوښت کوي
اسیا جان د لومړی سندر پاک لکراته وای کله چې لومړی سندر مو ثبت کړه او بیرته مو ولید ل واورې دل نو احساس مو څو زکه چې د لومړی سندر کده یو هنرمند دی او که دی یو شاعر لومړی کار وی لومړی شعر وی هر څه پایل ډیر شیرین وی ډیر نږدې وی احساسي او عاطفي لحاظ نه نو تاسو خپل د احساس نه راته وایي
تابم چې ما احساسم یعنی ډیر شو ډیر الیو دکه چې ما خپل یو څه کړی وای خپل می یو څه چې می پنیات کې وای چې هغه د شد شاعر شیر او په پښتنو کې زلمړی شد و ما چې هغه هم د وشد یا د وشد نه شیر راوخه سندرې کې بیا ما خپل هغه کمپوز کی او هغه نظم او نظم ډیر سخت دی نسبت په غزل ته چې کله سره کمپوزي او بل دا ما په یو دسي کمپوز کې واچوي چې مال دا باید زما ای دا باید زما رنگ ولری دا باید هغه فیصله یو د صحیح چې چا نه ویلې زه نه وایم چې دا به اورېدونکو ته ښه یا بد وي د هغه قضاوت اورېدونکو په لاس کې هغه زه نه وایم خو یو څه چې ما غوښتله هغه مې په دې سندرې کې کار کړل
اسیا جانې د شیر او کمپوز پاکل راته وای کمپوزونو کې مومیار څه ټاکلې دا او همدارنګ شیرونه څنګه انتخابوي په دې حق لوریدونکو ته معلومات ورکړي
دا ورستوي کلیو کې چې ما ولیدل چې په پښتو ژبه کې البته په پښتو ادبیاتو کې و ملیدل چې نام خدای مردوم ډیر شاعران لرو او فوق العاده شی شاعران لرو ډیر ښه شاعري کوي نو بیا مال مجولی دا دا شیرونه نوایو دا ما هغه وخت مطالعه کوله او ما واقعا د درد اخلاص خوان ترې اخستی یا تر اوسه پورې زه مطالعه کوم ما خواندم ترې اخم په دې خاطر چې د شودو په شاعری کې زه ډېر نوی نوی توینه مغش سم هغه یا هغه موضوعګان یا هغه الفاظ د نارینه په شاعری کې کم دي ما نه دی لوستی یا یعنی بیخي چلا دی بخی سر بله یعنی در ما احساس دی فقط سمان تری اخیستی دی نو بیا می واقعا شیر ده کتلی دی اگا ده شیر نویات نمی کتلی چی غمجن شیر دی ده خوشی شیر دی مثلا دی و رابطه لری یا مثلا ده پسرلی سر یا مثلا دی و موسم سر ده یا ده و حالات سر ده سیاسی حالات سر حتا نو پا اگا دلیل می بیا اگا شیر اخیستی دی د موضوع په حساب کمپوز کړی مې دی او مخکې مې یاد کړل چې زه په اصطلاح شعوري زه د شودو شعرونه خپل سندرو ته انتخابوم
اسیا جانې که په دې برخه کې دارته وایي چې په ټوله کې تاسو څومره سندرې ثبت کړې دي ویډیوي مو څومره سندرې دي او د لاس لاندې مو تازه سندرې هم شته کنه
ویدیویی می پیسلا که پا استودیو که می تقریبا ندانی کلاس دانی پا استودیو که ثبت کردی او دوی دانی می لایف پا خبرونو که ویلی دی تقریبا تولید پا حساب که ویم پا داشت پا رو کالو که می دول سندری ویلی دی طبعا کمپوزون بی خیلی را تپراته دی خو پیسلا ثبتولی کار پر کولی و طول شان ورته ماده کول یعنی دا ډیر وخت غواړي اقتصاد هم غواړي یو څه مشکل ده خو بیا زما په نظر سره شپږو کالو کې دوله سندرې بیخي کفایت کوي تر دې اضافه که سړی ووایي کیف هم نه لري
تر اوسه پورې داسې کوم فیډبک یا داسې د اورېدونکو نه ستاسو له مینوالو نه داسې کوم پیغام تاسو ترلاسه کړی دی چې واقعا تاسو احساس کړی چې تاسو دغه سندره یا دغه هنري شاهکار چې تاسو کړی د دومره زیات تاثیر کړی پر هغې باندې دغه یو لکه یو خاطرې هنرمند لپاره تاسو کوم وخت داسې څه ترلاسه کړی
بالکل بالکل زه کله کله وینم داسې دی دغه موسیقي یا خپل سندرې که یوازې دغه پښتو سندرې را خو که تاسو پام وکړئ بعضې سندرې محفلي دي چې هغه د خوشحالۍ سندرې دي مثلا صرف په محفلو کې ویل کېږي یا ځوانان اتانو سره کوي یا پیغلې مثلا ورته ګډېږي دا یو جلا ثبت دی بیا مثلا قوالي سندرې لرو غزل سندرې لرو پاپ لرو پاپ غزل مو سره ګډ کړي دي یعنی د موسیقي د نوې آلو سره نو کریشیا ورته ماده ده هر یو خپل ځان ته جلا جلا اوریدون کې یعنی دون کې هم لدی. نو زه چې کله کله ماته په دغه یوټیوب چینل لرم په هغه کې بعضی کسانو ډېر ښایسته کومنټونه راته کړي، داسې کومنټونه نه چې ماته ډېر صفات کړي، دغه شعر یې یاد کړي، موضوع یې یاد کړي، او ماته کله کله وایي چې موږ هېڅ بله ښځینه پښتانه نه دي لیدلې چې پر دغسې موضوعاتو باندې سندرې ووایي. صحیح ده، یو د سندرې ستا مثلا چې دا نورې پښتنې سندرغاړې وایي چې هله مکتب خلاص کړي، دا وکړي، هغه وکړي، هله مسافره سماله لالۍ مې ولاړې، دا دې هغسې، خو هغه چې دي هغه ټولې په تکراري دي، په دغه دو ریتمو کې دي، په دادراو په مغولي کې مثلا هغه، یا مثلا په یو بل کمپوز کې دا شعر واچي، یو شی ترې جوړ کړي، هغه اصلا شعر هم نه دی، تصنیف دی، خو زما زما سندرې چې دي هغه ټول شعرونه دي، هغه ټول اثرونه دي.
د وروستۍ سندرې په اکله مو کلک معلومات راکړئ، شعر او کمپوز د چا دی او څنګه مو غوښته چې دا سندره ووایي؟
په وروستۍ کلو کې مثلا دوهم واده، دریم واده، هغه هم د لوستو کسانو سره، د دې کسانو سره چې هغه واقعا د تمدن یا د دیموکراسي دعوی کوي، یا خلګې په ټولنه کې دغه پیژندل شوی دی. مګم چې ګوره دوم واده وکي، دریم واده وکي، او هغه ښځې چې دوامه یا دریمه ښځه کیږي، هغه هم لوستي لسانسایي، بل د دې چې راتېر سي په وطن کې خدا بيخي او عامه خبره ده، او په دې موضوع باندې هیچا هیڅ ونه لیکل، نه مقاله ولیکل، نه لیکنه ولیکل، نه او سندره پرې جوړه کنه او شعر پرې ووایي. نو دا موضوع چې د بیا خلک اعلانونه کوي، او نور خلک مبارکي ورته وایي چې موږ انتقاد پر کوو، چې په دې خاطر چې مثلا اعلان چې وسی هغه په خواله رسنیو کې، هلته خو ته هر څه آزاد دي، بیا وایي نه ژغ مور ته کوي، دا د دې شخصي مسله ده، نه دا شخصي مسله کده، نو بیا په خپل کور کې دی وساتي، موږ چا دروازه مو نه ده ټکولې چې موږ وایسته شخصي کور څنګه دی، خو چې اعلان کوي بیا ځانونه ورته ټینګ کوي. نو موږ دغه وایي چې دغه دوهم دریم یا څلورم واده چې دی وایي چې وایي دا په اسلام کې روا دي، په دغه شکل او په دغه صورت او په دغه شرایطو کې چې دی کوي، دا مطلق شرط دی. او که مثلا د دې مدرن ټولنې په حساب راواخو، هیڅ یعنی د انساني کار نه دی، د مدني ټولنې یو خلاف کار دی. ما ډیر دوستانو ته دا څو کلونه کیږي چې مال راسي دغه باره کې یو څه ووایو، مګم باور وکړه دا سندره ما وویل خپل شاعري، دا سندره ما خواست ترې وکړي، هغه نه د خبره کړې په دې خاطر چې یا به د خلکو د منفي کومنټونو سره په اصطلاح ځان ګوري، او یا به دای ځکه ډیره پروین ملال ډیره مطرح لیکواله ده، ډیره مخوره شاعره ده، واقعا فوق العاده شعر وایي، او یا بدای چې مثلا د غډیرو شاعرانو فرهنګیانو دوی ډیر ډیر اکثریت وي دوام ودونه کړی دی، دریم کړی دی، پار دلی چې کړی دی، خو کړی دی، یعنی هغه خپل د شعر سندره خبره نه کله، یعنی دا موضوع دا غسی کړی ده، او دا ډیر غلطه موضوع ده. موږ باید پر دې باندې پتیره، بیا فرهنګیان باید پر دې باندې نیوکه وکړي. نو دا زما یو خاص اعتراض لو، هر څوک که طالب دو مو درېمه کې یا مثلا نالوستي سره کې، زه دا غسه ګلان نه کومه، هغه دا غا دفتي دا غي ژوند دي، دا غسه روزل شوی دي، اما که یو لوستي فاکولتا پاس یا نه پېژم نه کوي، پوسټ یو مدرن کوي، او بیا بیرته وایي چې دا د اسلام ماته راو کړی دي، پر زمانی زه انتقاد کوم، او دا غسه ما انتقاد او دا ما اعتراض دي.
اسیا جانې، په راتلونکو کې مهم د څه کومه موضوع په نظر کې ده چې سندره په وایي، او یا هم کمپوز پر جوړ کړی، او یا د څه تازه شعر چې تاسو په نظر ټولنې کې ورته ضرورت ډیر زیات، تاسو ور باندې کمپوز او سندره جوړ کړی؟
بلې، زه به جوړ کم، خو کچیر زه یوازې اعتراضي سندرې وایم، هغه بیا خوان نه کی، زه خپلم دا غسه ډیر خوان نه اخم، په دې خاطر چې زه خپل یو خوشاله انسان یم په مجموع کې، یا مثلا مخکې مې وویل چې مل زه دلته خوشاله یم، نو چې خوشاله یم باید خپل خوشحالي اخم په هنر کې او توان غاړم، یا مثلا اوریدونکو ته یا اصلاح مینوال توار کما نو کله کله کوشش کوم چې د سیو موضوع راوخم چې هغه باندې څوک نه ژغیږي که د سیو څه یې لرمه دغه شیرونم لرمه یا راته پراته دي مثلا د کمپوزو سره دا کوم خو زه مې په دا منځ کې باید یو څه د خوشحالۍ سندرې مې مثلا چې هغه د واقعا یو انسان ته خوشي وربخشي هیلې وربخشي او راتون کې ته په اصطلاح هیله من کوي یا هیله منی کوي دغه یو څه باید وي.
مننه آسیا جان ډیرو خوټکو ته د اشاره وکړه ک د خپل ادبي او فرهنګي ژوند د خوږی یا تاریخي خاطرې را سره غوړې شریکی کړي او ک د فرهنګي برخې نه ادبي او فرهنګي برخې نه غوړې نو خپل شخصي ژوند کې کومه جالب خاطره چې تاسو جالب وي اوریدونکو ته جالب وي نو تاسو کولای شئ چې اوریدونکو سره شریک کړي.
کوم پیاتې په 2021 کې چې رژیم بدل شو او ما دستی اولین سندره یا در رژیم روست اول سندره ما اول چه زما ذات پنامه
دخپل قسمت سر هر زائی بجنگ دم نڑی دم زمی دهیلو پا ایرو کی سوز دم نڑی دم نرات ڈاڈا چاو حالا نشوم سیوری پچا جوڑ سپیر دیوال وم شڑیدم نڑیدم ٹوپک دبل اوڑا دورور زرمی دمور پا نرش پخ پولو وینو کی پخ پلا لم بیدم نڑیدم زماد زاد دور کبولو نارہم شبیدہ یو آشی باکی
لیکي مې ویلې چې د شعر د زمزمې نیازی او مهرتاج او مریم صافی دي یعنی د درو شاعران شعرونه مې سره ګډ کړه. بیا موږ ځنګل کې د مینې څارلو نو پاڼې تازه را رژېدلې وې نو نیت مو کې چې دغه فضا راغلې ده منې دي ودا دي نو دغه سندره چې مو ثبتوله آخر کمرمین را پویل چی وقت بیخی داغ یوخ پا دنگلی که لاری دیلی تا پا اروپا کی نیشی خلق پلی پی که دی مثلا پی که روانی بیا یوی خواد و بلی خواد تابن چی وڑی وڑی ونیم دی داغ ونو پا مابین که اول ننوزی چی دلتا دی سندر او آیا آقا چیز آلتا ننوزم آلتا دیری بدی پشی ولی پشی پا فارسی ورتوائی کندریان غماشی ورتوائی نه پیجم دنور لحجو پشتانه تو ورتوائی خو خیر اغا پشای ری را همانم دا نو دیز پرسترگو پرشا بند یعنی ویچ چلما دا غفتی کرلما آخر چی دا سندر خلاسی دل از مسترگی با پرسی دلی نو دا غمی و خاطره و چی هم دیر جالب و او هم سترگی میم نسبی گرویالی زکارهش می طول خرابی دی.
ډیر زیاته مننه آسیا جان چې په خبرونه کې مور سره ګډون وکړ ک کوم خوخه وی خبرونه به تاسو په یوې سندره پاتور رسو
ستانه ډیر مننه فرشته جان او تاسو د خبرونه ډیر مننه د خبرونه د کارکونکو نه چې زم ملمنه کلمه د ځخوالم سره وکړه کتم ستونی می درته خو زدا بنانه کوم ز پر نور باندې خاندم ام هنرمند هغه دی چې د صفر څخه شروع وکي که ستونی درد کوي کې نه کوي باید هغه که چا ورته چې زمزمه وکړي باید وکي که ونه څه کولای هغه هنرمند نه دی.
کرات و بخشی تور ستوري دل مرو پشانی او او برا کری دس پوش میل چینو جامی می جوڑی دہاری رو شبنم
شوندو ترنګ د مرجا دستور ګتور می بی د یو زرش پو لاست باهو د حالی شور د ګنګرو د جنتی سندرو مخترنا د نور لغار دنی
مخترنا د نور لغار دنی زبدی ټولو باندي څوکړما زبدی ټولو ته تعبیر څنګه شم د دغه ټولو د بلوغ حسن به څوک وستای زما د هستی زما د شایست بها به څوک وټاکي زما خاون زما میړه زما تفسیر د حسن بیګا د بلچا په پلنګ ختلی مما تن راګوري ځکه هغه دوهم باد کړی دی ځکه هغه دوهم باد کړی دی
Oh,